دادیانو کې شپږ زره یو سل اووه څلوېښت امریکایان، څلور زره دوه سوه شپږ اتیا افغانان او پاتې شپږ زره درې سوه نه نوي د نورو هیوادونو وګړي دي چې د امریکا او افغانستان له دفاع وزارتونو سره کار کوي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي دا وزارت هره شیبه له امریکایي ځواکونو مسؤلیت اخیستو ته چمتو ده. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان:
د وزارت دفاع ملی کمیته های ایجاد شده، هر کمیته
ملی دفاع وزارت کې کمیټې جوړې شوې او هر کمیټې ته دنده ورکړل شوې چې امریکایي ځواکونو د خپل ځانګړي برخې مسؤلیت افغانستان دفاع وزارت ته ولېږدوي. اوس مهال موږ له ظرفیتي، مسلکي او همدغه شان هوایي او ځمکنیو ځواکونو د کمیت له پلوه په داسې موقعیت کې یو چې کولی شو په خپلواکه توګه مسؤلیت ورته سپارل کېږي ترسره یې کړو.
واگذار میشه او را اجرا بکنن.
خغل امان زیاتوی لدی سربیر افغان امنیتی و دفاعی ځواکونه د امریکا مالی ملاتړ او په ځینو برخو کې د بهرنیو ځواکونو تخنیکی همکاریو ته اړتیا لري. خو د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان وای افغان هوایی ځواکونو د تخنیکی زده کړو په برخه کې کافی څه نه دي ترلاسه کړي. د نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغان هوایی ځواکونو قمندان جنرال عتیق الله امرخیل:
من در دیر عادی تخنیک دیر عادی تخنیک به او در فیلن تقوی وی شده دامزده نکره دخل فکرم کاروانه سیز دخل استیدادم کاروانه سیز طول تکم پا امریکانو بانده وی بوز که دوی وزی او دوی پیشگویی که استیگار زیادت و داد اگر رای فضای با او داری که بی دل دین زیده مستویسی نهی
د سیګار په راپور کې زیاته سوې د روان 2020 میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې افغان ځواکونو یو نوي په سلو کې خپلواک عملیات کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله پکې 3.5 سلنه زیاتوالی لیدل کېږي.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. اوس د ازادي راډیوي مجلې د خپرولو وخت را رسیدلی.
ازادي راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
دا ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. دا دیونې په خبرونه کې ډاکټر محب الله زغم د خوانځي او د نوي نصاب په اړه تغکیږي.
د مختلفو هیوادونو نصابونه کتل شوی دي، همدارنګه د یونسکو په مرسته د مختلفو مضمونونو لپاره بهرني متخصصان ګمارل شوی دي.
په هان رازقي نړیوال راتوي چې ولې د هنر او فرهنګ په مختلفو ساحو کې کار کړی.
ټول عمر ما په تبدیلې تیر کړی دی. دغه تبدیلی او تبدیلی دا د دې باید شوی ده چې زه په دغه رشته کې ځم ورسوم.
لنډه کیسه او نور مطالب هم لرو، خو په پیل کې دا اونۍ فرهنګي خبرونه لرو.
د کابل ښار لویدیځ څنډه کې د کتاب نندارتون جوړ شو چې لس زره کتابونه پکې نندارې ته وړاندې شول. دا نندارتون چې د جمعې په ورځ پیل او تر سې شنبې ورځې پورې دوام وکړ، د کتاب مینوالو له ارکلی سره مخ شو. د دې نندارتون تنظیمونکي او د کتاب ښار د فرهنګي مرکز مسؤل شاید فروش ازادي راډیو ته وویل په دې نندارتون کې د مرکز اته خپرندویانو لس زره کتابونه چې د ادبیاتو، ارواپوهنې، ټولنپوهنې او د ښځو او ماشومانو کتابونه پکې شامل وو نندارې ته ایښي وو. د نوموړي په خبره دا نندارتون د سولې د کتاب په نوم چې هدف یې د کتاب د نړیوالې ورځې او سولې ملاتړ و جوړ شوی وو. ښاغلی فروش همداراز وویل د نندارتون هره ورځ له یوه اصل نه ملاتړ ته ځانګړې کړې وه چې د نندارتون لومړۍ ورځ د بشر حقونو، دویمه ورځ د بیان ازادي، دریم ورځ د ښځو د حقونو او وروستۍ ورځ د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو او د ناشرانو په نومونو کړي وي. شاید فروش ویل سره لدی چې امنیتي ګواښونه شته، خو دا ګواښونه نشي کولی چې د خلکو غږ زنده کړي. په غزنی کې د آلوګل کلنۍ ادبي جشن ونمانځل شو. دا ادبي جشن چې د یکشنبه په ورځ د غزنی د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې جوړ شوی و، غزنی میشتو فرهنګیانو پکې ګډون کړی و. د آلوګل ادبي جشن په پیل کې د غزنی مرستیال والی ډاکټر امین مبالغ ویل د څلوېښت کلنې جګړې له وجې فرهنګ ته توجه نه ده شوې، خو له دې وروسته باید دې مسلې ته جدي پام وشي. ورپسې شاعرانو خپل شعرونه واورول چې ګډونوالو په چکچکو بدرګه کړل. د یادونې وړ ده چې آلوګل ادبي جشن لومړی ځل په 1990 کال په غزنی کې جوړ شو چې سا کال یې دین منځلو څلورم کال دی. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د کتاب نړیوالې ورځې په مناسبت د څلورو ځوانو لیکوالو فرهنګي کارونه وستایل. په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست محمد طاهر زهیر ویل د ټولنې وده په کتاب او مطالعې پورې تړلې ده، خو په افغانستان کې د کتاب لوستلو فرهنګ پیکه دی، نو ځکه باید ځوانان وهڅول شي چې مطالعې ته مخه کړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست ژمنه وکړه چې له دې وروسته به هغه ځوانان ستایي چې کتابونه لیکي او د فکر په تولید کې برخه اخلي. د کتاب ورځې په مناسبت د جوړې شوې غونډې په پای کې سمیه رامش، ریحان رها، سید شینواری او دستگیر فرهود ته د تندیس په ورکولو سره د هغوی فرهنګي هڅې وستایل شوې.
په تیرو څو کلونو کې دا څویم ځل دی چې د ښوونځیو د نصاب کتابونه بدلیږي. اوس د پوهنې وزارت په یو بل نوي نصاب کار کوي چې لا یې کارونه نه دي بشپړ شوي. د نصاب په کتابونو دا نیوکه ډېره کېږي چې نیمګړتیاوې پکې ډېرې او د اوس وخت له غوښتنو سره برابر نه دي، خو د پوهنې وزارت وایي هڅه کوي په نوي نصاب کې یې دا ستونزې نه وي. د نوي نصاب د کتابونو په اړه مو د پوهنې وزارت د نصاب د کتابونو له یوه لیکوال ډاکټر محب الله غم سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. اسغم صاحب کا لمړی دارته وای چې په نوی نصاب کله کار پیل شوی؟
سلامونه. په نوی نصاب باندې تقریبا له دریو کلونو راهیسه کار روان دی، چې په دې ترڅ کې لمړی د نوی تعلیمی نصاب لپاره فریم ورک یا چوکاټ جوړ شو، بیا تر هغه وروسته د هر مضمون لپاره مفردات جوړ شول په تیر کال کې، او سخ کال د هر مضمون لپاره د کتابونو د تالیف کار شروع شوی دی. نو دغه پروسه چې د لومړي نه تر دولسم صنف پورې رانغاړي، چې له اول نه تر دریم صنف پورې کتابونه تکمیل شوي دي او چاپ شوي دي، او پلان خو داسې و چې په همدې تعلیمي کال کې چې روان دی په ډیرو مکتبونو کې به دا نوي کتابونه توزیع کیږي او تدریسیږي، او له څلورم نه تر شپږم صنف پورې کتابونه هم تالیف شوي دي، خو اوس یې یوازې مساودې برابرې شوي دي. بیا کتنه غواړي او سمونه غواړي چې بیا فاینل شي او چاپ ته تیار شي.
مننه. که په دې اړه هم معلومات راکړئ چې څومره کسان د نصاب برخه کې کار کوي؟
د نوی تعلیمی نصاب په برخه کې داسې دقیق ارقام راته نه دي معلوم، خو ممکن د یو سل او پنځوس تنو په شاوخوا کې کسان کار کوي.
خام صاحب، په تیرو څو کلونو کې هم نصابونه بدل را بدل شول، ستاسې په نظر په تیرو نصابونو کې ستونزه څه وه؟ یعنی کومې نیمګړتیاوې سبب شوې چې د پوهنې وزارت بیا مجبور کړ چې هغوی په یو بل نوي نصاب باندې کار وکړي؟
په زاړه نصاب کې څو مهمې ستونزې وې. یوه مهمه ستونزه دا وه چې د شاګردانو له عمر، ذهني ودې، عاطفي ودې او بدني ودې سره یې سمون نه درلود تر ډېره حده پورې. بله ستونزه دا وه چې تر ډېره بریده معلومات محوره یا پر پوهه متمرکز نصاب و، چې په هر مضمون کې د معلوماتو برخه ډېره وه خو فعالیتونه پکې کم و، او دغه معلومات څو د شاګردانو له عملي ژوند سره چندانې تړاو نه درلود. بله مهمه ستونزه دا وه چې په پرنسپ کې عمدتا د معلوم محوره نصاب و، د ژوند قابلیتونه او د مضمون قابلیتونه په کافي اندازه شاګردانو کې وعده نه کوله. پر دې سربیره بله ستونزه دا وه چې هم ژبني غلطۍ پکې ډېرې وې، هم محتوایی تېروتنې پکې ډېرې وې، معلومات دقیق او کره نه و، حتی تعریفونه، هغه عام تعریفونه چې دي د مختلفو مضمونونو د مفاهیمو هغه سم نه و، د کتابونو ژبه نه د ماشوم په سویه وه او نه د علمي نثر په معیارونو برابر و. نو دغه ستونزې وې چې دولت او د پوهنې وزارت مجبور شو چې نصاب نوی کړي. البته په هر هیواد کې د نصاب د نوی کولو پروسه دائمی چاره ده، ځکه چې د وخت په تیریدو سره د ټولنې او د حکومتونو اړتیاوې او غوښتنې بدلیږي او ورسره په مختلفو علمونو کې نوی اکتشافات کېږي، نوی څېړنې کېږي او د ښوونې او روزنې په برخه کې هم نوی میتودونه رابرسره کېږي. نو په دې خاطر د نصاب ریفورم او اصلاح دا دوامداره پروسه ده چې په هر ملک کې هر درې کاله یا تر دې کم یا زیات کاله وروسته نصابونه نوی کېږي.
زغم صاحب، تاسې د پخواني نصاب نیمګړتیاو ته اشاره وکړه، خو دغه نوی نصاب څومره له پخواني نصاب سره توپیر لري؟ یعنی کومې ځانګړتیاوې په دې نصاب کې شته چې د نصاب په پخوانیو کتابونو کې هغه نه وي؟
په نوي نصاب کې هم د تعلیمي نصاب په چوکاټ کې او هم د مفرداتو په برابرولو کې د مختلفو هیوادونو نصابونه کتل شوي دي، همدارنګه د یونسکو په مرسته د مختلفو مضمونونو لپاره بهرني متخصصان ګمارل شوي دي چې له ملي متخصصانو او د نصاب له رسمي غړو سره په ګډه کار شوی دی. او یوه مهمه خبره دا ده چې نوی نصاب قابلیت محور یا کمپیټنسي بیسد نصاب دی. معنی دا ده چې په پخوانی نصاب کې یوازې د شاګردانو پر معلوماتو تمرکز کېده چې شاګردان معلومات حفظ کې خلاص، خو اوس هر مضمون هم د خپل مضمون قابلیتونه پالي هم د ژوند قابلیتونه. چې په مضمونی قابلیتونو کې څو برخې دي، اوله پوهه ده چې شاګرد د یو شي په باره کې پوهه حاصلوي، بلې مهارت دی چې د همدې پوهې د عملي کولو لارې چارې او مهارتونه حاصلوي، او بلې د ذهنیت برخه یا د اتیتود برخه ده چې کله چې یو څوک معلومات حاصلوي د عملي کولو چلی هم زده کوي، دغه ذهنیت هم باید ورسره وي چې اوس همدغه څه په عملي ژوند کې و کاروي. مثلا یو ساده مثال به درته ووایم چې شاګردان فرضاً د چاپیریال په برخه کې دا معلومات ترلاسه کوي چې لوګي، خصوصا د سکرو لوګي، دا هوا ککړوي او هوا چې ککړه شي هم تنفسي او جلدي او نورې ناروغۍ انسانانو ته پیدا کوي، دا هم ونو بوټو ته ضرر رسوي، هم کله چې دغه لوګي هوا ته پورته کیږي له باران سره ګډیږي، باران تیزابي کیږي، دغه باران با هم ونو بوټو ته تاوان کوي، هم اوبژویو ته، هغو ژویو ته، هغو نباتاتو ته چې په اوبو کې او سمندرونو کې اوسیږي هغوی ته تاوان کوي. ښه، دا یې پوه شوه. اوس د هوا د ککړتیا د مخنیوي ځینې مهارتونه زده کوي. مثلا دا چې که د بخاریو په دودرو کې فلټر ولګوي د لوګیو ډیره برخه تصفیه کیږي او هوا نه ککړیږي، دای مهارت شو. او اوس چې دی دا پوه هم لري، مهارت هم لري چې څنګه یې وکاروي، اوس دای باید دغه ذهنیت پیدا کړي، دغه اخلاقي رسالت په ځان ومني چې کله زمی کېږي بخاری ږدي ورشي یو فلټر هم واخلي په بخاری ولګوي چې هوا ککړه نه کړي. نو دا د نوي نصاب ځانګړنې دي.
زغم صاحب، که د نوي نصاب په اړه راته ووایئ چې څومره د بهرنیو نصابونو له تجربو استفاده پکې شوې؟
البته په هر مضمون کې د هر مضمون لپاره چې مفردات جوړ شوي دي د مختلفو هیوادونو هم د نړۍ د پرمختللو ملکونو چې په ښوونه او روزنه کې نوم لري لکه استرالیا، نیوزیلند، کانادا، امریکا، فنلند او دغسې ځینې نور پرمختللي ملکونه دي، د دوی نصابونه کتل شوي دي او استفاده ورنه شوې ده. هم د اسلامي هیوادونو لکه د سعودي عربستان، د عربي متحده اماراتو، د پاکستان، ایران، اندونیزیا او همدارنګه د سیمې د هیوادونو لکه د هند، د بوتان، نیپال او مصر دغه سي د زینو نور هیوادونو مفردات او درسي کتابونه ټول کتل شوی دي او هڅه شوی ده چې له دې ټول څخه هغه مثبت او خټه کې راوخستل شي.
مننه. ورسته پوښتنه دا کوم چې کله به د نوي نصاب کار پای ته ورسیږي، یعنی دغه کتابونه چې اوس تاسو کار ور باندې کوئ دا به کله د ښوونځیو د زده کوونکو لاس ته ورسیږي؟
د پوهنې وزارت د پلان له مخې باید د 14 کال تر پای پورې، تر 12 ټولګي پورې کتابونه تکمیل شي او په 14 کال کې دا په ازمیختي ډول په ځینو مکتبونو کې تطبیق شي او بیا یې ستونزې او نیمګړتیاوي وکتل شي او اصلاحات پکې راشي چې د 2022 کال لپاره بیا په ټولو ښوونځیو کې تطبیق شي. اوسنی پلان خو همدا دی او دا چې سیاسي وضعیت څنګه کېږي او کوم بدلونونه پکې راځي دا جلا خبره ده.
غزنی چې یو وخت به په کوڅو کې بنګړیوالو په ډاډه زړه بنګړي خرڅول او دا د دوی د ګټې وټې لپاره ښه ځای وو، اوس د دوی لپاره په یوه ناامنه ځای بدل شوی. د غزنی اوسیدونکي وایي د جګړو له کبله نور د دوی کورونو ته بنګړیوالي نه ورځي او دا دود مخ په ورکېدو دی. نور حال په راپور کې.
بنګړیوالي بنګړی والی چې یو وخت به یې په غزنی کې په ښځو بنګړي خرڅول خوشاله ولې به یې او تر څنګ به یې پالونه هم ورکتل، خو اوس دغه بنګړی والی نه په ښځو بنګړي خرڅوي نه یې خوشالوي او نه یې پالونه ګوري. دلته یو شمېر ښځې وایي اوس دغه بنګړی والی د دوی کورنو ته نه راځي، لامل یې جګړې او په دغه ولایت کې نام نه یې ګڼي. مریمه د غزنی جغتو ولسوالۍ اوسېدونکې ده. دا وایي بنګړی والو ته به د کلي ډېری مېرمنې راټولېدې او دوی به بنګړي ور په لاسول.
مخ کې بنګړی والی په غزنی کې ډېرې زیاتې وي او دوی به کورو ته راتلې، څنګه چې موږ خپله هم شاید وو کورو ته به راتلې او بنګړي به یې راوړل او د کورو د کلي د بانډو ښځو به راتلې ټولې د بنګړی والو له شاوخوا څخه او بنګړي به یې اچول. اوس دا څه ډېر کم شوي دي او حتی موږ ویلی شو چې بیخي نسته.
مریم وایي د بنګړیوالو د کمښت یو علت دا هم دی چې پخوا د کلو ښځو بازارونو او دوکانونو ته لاسرسی نه درلود، اوس تر یوې اندازې بازارونو ته تلی سي، خو امیده بیا په دې باور ده چې په کلو او لرې پرتو سیمو کې اوس هم ښځې بازارونو ته لاسرسی نه لري. د دې په باور د بنګړیوالو نه راتګ ناامني او جګړې دي.
اوس په غزنی کې د جنګو له امله ښځې نه راځي کورو ته. پخوا سی به راتلې، له د کلي ښځې به ورته راتلې ټولو به بنګړی اچولو، خو اوس د جنګو له امله به غزنی ته نه راځي.
مریم وایي بنګړی والی به ډیرای خوش اخلاق وي، ټوکې به یې کولې، ښځې به یې خندولې، خو تر څنګ به یې پالنه هم ورکتل او له دې لارې به یې هم پیسې ګټلې.
مثلا موږ خپله دې شاهدانو چې کله به بنګړی والی راتلې دوی به یوازې بنګړي نه اچول، بلکې به دوی به د ځینو ښځو بختونه یا هم فال موچ ورته فالبینی ورته وایي دا به هم کتل چې دې مقابل کې بیا پیسې اخیستې او یا هم خوراکي توکي به له اخیستل.
دا په داسې حال کې ده چې بنګړی والو به ډیری وخت بنګلو د پلور تر څنګ ښځو ته دریا وهله او سندرې به یې هم بللې.
پوهان استاد رازقی نړیوال د فرهنګ او ادب په مختلفو ساحو کې کار کړی، شاعري کړي، لنډې کیسې او طنزونه لیکلي، د لرغون پوهنې اړوند کتابونه لیکلي، خبریالي کړي، خو خلاصه دا چې په ډېرو برخو کې لیکل کړي. موږ ورسره مرکه کړي چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد، ستاسو نوم د افغانستان په فرهنګي ساحه کې یو پیژندل شوی نوم دی، خو بیا هم که وغواړو چې ستاسو په اړه وپوهیږو نو پوهان استاد رازقي نړیوال څوک دی؟
زما خپل نوم چې دی محمد صدیق دی، تخلص کورنۍ چې دی رازقي دی، او مطبوعاتي تخلصونه مې مبالغه دي نه شي، د دې لپاره چې زما د اثارو سره حساسیتونه موجود و زه په حدود څوارلسو مستعارو تخلصونو کې لرم، مګر شهرت چې مې دی هغه نور رازقي نړیوال دی، او هغه نور په مستعارو نومونه چې دي نو هغه د هغه وخت خلکو سره حساسیت و، نو دا زما تخلصونه تر دغه اندازې دي. تحصیلات چې مې دي په خپله لسانس بکلوریا چې مې دی د عربي ښوونځي نه مې اخیستې ده، لسانس مې د عربي پوهنتون نه اخیستی، د ژورنالیزم په شپږ میاشتنۍ کورس کې عمومي او نمره فارغ شوی یم، د روسي ژبې ډیپلوم هم لرم، او په کتابدارۍ کې مې هم یو څه کړی دي. د نهویشتمې ثانې د مخې نه زما شاعري شروع شوې ده، او هغه علت دا و چې زما یو ماما قبایلو کې د نګراف قبایلو کې مدیر و، هغه چې به اثار راوړل، او البته هغه وخت ټول د پښتونخوا اثار و، هغه به ما کتل، د هغې نه په اقتباس سره به زه به تحریک کېدم چې زما شاعري ده. خو رسمي شاعري مې چې په مطبوعات کې شروع شوې ده په دیارلس سوه څلور دېرشم کال شروع شوې ده، چې د اتحاد مشرقي چې اوس د نګراف ورځپاڼه ده په هغې کې دوه شعرونه اروخات بینا صاحب دي خدای وبخښي رحمت شي د هغه په دغه باندې چاپ شوي دي، او رسمي دغه مې هلته شروع شوی دی. د هغې سره نو د دیارلس سوه څلور دېرشم کال نه وروسته زه اهل د مطبوعات یم تر اوسه پورې. دا چې په کومې زمینو کې دغه دی، نو هغه دا دی چې زه د وخت د بعضو خلکو سره زما مثلا قابل که حساسیت موجود و، زه جوړ ورسره نه وم، په دې حساب ما ټول عمر په تبدیلۍ تېر کړی دی، او دغه تبدیلي زما لپاره ګټوره تمامه شوې ده. هرې رشتې ته چې تلم په هغه رشته کې ما ځان لپاره یو تخصص پیدا کړی دی، ځان مې پکې رسولی دی، نو په دې حساب کې ویم ټول دغه چې تاسو ته ښکاري په هغې باندې پوهېږم. نو هغه وخت کې زما اثار تاسو ولیدو چې هغه زمینې کې مثلا په ژورنالیزم کې مې عرض ته وکړو چې په هغې کې په داستان نویسۍ کې هم اثار ډېر زیات لرم، مثلا په زه چې ولایت ته تللی ما خپل گزارشات لیکلي دي، په هغې ساز ما خپل دغه گزارشونه هم ډېر زیات دي، نو په دې حساب وی چې په خبریالۍ کې هم زه ما زده کړې کړي چې ژورنالیزم وي، نو داسې ورپسې راشي. مګر روسیا وخت کې چې زه د عربي پوهنتون نه ډی ډی آر شوم، زه اکاډمي علومو ته لاړم، او هغه علت دا و چې ما د پوهانوالۍ او پوهاندۍ رتبې مې درته د اکاډمي علومو نه اخیستې، او د بلې خوا نه د ارواښاد استاد روحي روحتیکاب وي، د هغه په وخت کې افتخاري غړی د اکاډمي علومو، نشرات یې ټول ما ته مفت را کړ. په همدغه دغه د اکاډمي علومو ته لاړ چې د باستان شر د کوشانیان د بین المللي مرکز کې زه علمي منشي وم، نو بنا ان د باستان شناسۍ ته مې هم را وتړله، او تر اوسه پورې زما فعالیتونه ټول په همدغه باستان شناسۍ کې. په مجموع کې زه زما اثر په ټولو زمینو کې زه یو سل پنځه شپېته نه زیات اثر دي، او چاپ شوي چې دي د ترجمو په شمول باندې فکر کوم چې دغه د پنځوسو په حدودو کې زما چاپ شوي، د ترجمو په حدودو کې، د اهتمام په حدودو کې چاپ شوي دي.
استاده، که د خپلو اثارو نمونه راته واخلي، دا چې په کومو برخو کې لیکل شوي دي؟
د سړي عمر په مطبوعاتو کې د څلور دېرش نه چې هغه د یو ډیک خاصیت لري، او هغه ته د زامنو نمونه څه چې لمسیانو نمونه هم دي، نو په دغه حساب درته زه ویم زما د خپلو کتابونو نمونه چې زه ته واخلم نو ډېر زیات دي، ستاسو وخت هم نیول کېږي، نو فکر کوم نو زمینی څه دي معمولا په لکه چې مې ویلې چې مثلا په غزل کې په داستان کې مې لیکلي داستاني دغه هم لرم، مثلا په ژورنالیزم په حساب کې مې نه دی چاپ شوی هغه دغه دي، مثلا د مثال په توګه باستان شناسۍ کې چې زما خاص دغه دی چې د افغانستان ټول ښارونه مې په عموم کې په دوو جرلو کې معرفي کړي دي، چې د هېواد ښارونه د تاریخ پاڼې هغې کې معرفي کړي دي، او په مستقل ډول مې د مثلا بامیان باندې مې کار کړی دی، په بلخ مې دوه اثاره لیکلي دي، په جوزجان مې لیکلي دي، په هرات مې لیکلي دي، په قندار میں لکھی تھی ہم تو شور پر سراتی ہوں غزنی بانے اور فلوگر بانے غزنی بانے فاتی رہے زابل بانے اور فلغمان بانے فتح بانے میں لکھی تھی نگرہار بانے میں لکھی تھی پکنر بانے میں لکھی تھی نبینان ٹور خارونا ما ماری فکری تھی زما پخلا دس علاقہ منجی ڈیرا زیادہ فضیر اچھی دہا کا میرا سنا جی دہا کا تری چی چاپے کار نہ دے کرے اور ماتا خدے تو فکر کرے ہو دوستان تشویق کرے ہوں نو پتہ کہ میں ہم مار ڈیر کار کرے فاس کرے کہ ہم مثلا کتابوں لرم چلا گئے نہ ڈیر بھی کر کتاب چلے آدھار چی چاغا دا افغانستان اور فوج دا تاریخ پوک دو کی داغی لنڈا تاریخ چا اگر ہم چاپ چلے وہ دفاع چاپ کرے دے نور بس ہم راہ سے مکری مسان تو کم کرنے پارا اثر درما دیکھ متاس پانا چاپ شیو نہیں جی اخباروں مجلو چاپ شیو نہیں چاپ شیو
څنګه کېدلی شي یو کس په مختلفو برخو کې کار وکړي؟ یعنی نن سبا چې موږ خلک ګورو هغوی که داستانونه لیکي په هغه برخه کې وي یا شاعري که کوي یوازې شعري ټولګي راځي چاپېږي، خو تاسې هم په لرغون پېژندنه کې هم شاعري مو کړې ده هم نورو خواو ته تللي یې
دا پخپله هغه پوښتنه ده چې باید څوک چې زما سال وګوري باید دا پوښتنه زما نه وکړي ځکه د دې ډول کار کول نه کیسه لویه دا ده چې تمرکز په یو دغه باندې نه پاتې کېږي او په ډېرو تمرکز کول هغه دغه جنبه ضعیفه کوي. خو ما زه تعار وکړو چې زه ټول عمر ما په تبدیلۍ تیر کړی دی، دغه تبدیلۍ او را تبدیلۍ دا د دې باعث شوې ده چې زه په دغه رشته کې ځان ورسوم. مثلا دا تبدیلی دیدی د مثال په توګه زما د ډاکټرۍ سره څو زه د کیمیا د پوهنځي نه خلاص شوی یم، زما رشته د حربي پوهنتون کیمیا وګان دی، زما د طب سره څه مگر زه شرایطو ته چې راغوستم چې پنجشیر ته چې ځای ورکړه لیوای سواب ته کمانډور ته لیوای سواب کمانډور د ګرځې ته ورکړه زه تلی نه یم بې سره ګرځېدلی مجبور یم ما په طب کې به تحقیق کړی دی که نه په نورو رشتو کې هم داسې مثلا زه کتابدار شوی یم په حربي پوهنتون کې شاپور احمد زید خدای وکړي چی کتابدار امیر شو ما خو کتابخانه نه وست یو ګودام ما په کتابداري کې هم یو رساله ولیکله یعنی زما ژوند دې ته زه مجبوره کوم چې زه څه ولیکم نو زه ژوند رول مثلا سانتوري نظامي چې په افغانستان کې زه صراحت سره ته ویلی شم چې هیڅوک پرې نه پوهېږي په سانتوري نظامي او ما د خلکو د مخالفتونو سره سره ما هم یو بل محتاج صاحب ما د سانتوري نظامي مقرره ولیکله په وزارت عدلیه کې مې دفاع وکړه د شورای وزیرانو نه فارغ چې سانتوري نظامي اوس هم څوک پرې نه پوهېږي هغه وخت کې پیسو نه پوهېږي یعنی دا زما ژوند دی چې زه دې ته مجبور چې ته مدیر د سانتوري نظامي وم او مجبور زه د هغې کې کار وکړم همداسې چې زه هر چېرته شوی یم ما هڅه کړې چې مثلا بستن شناسۍ کې ما خو د بستن شناسۍ پوهنځی نه دی لوستی که نه او مخکې به مطالعه هم نه لرله مګر زه ولې بستن شناس شوم. خوشبختانه هغه دا دی چې ما په دې رشته کې ځان ورسوم او په دې رشته کې رسېدل زما دا دی ځکه ما تجسس کړی دی ما ځان پکې رسولی دی نو دغه آیا ما په دې خپلو هڅو باندې د دې خپلو علاقمندۍ باندې د خپلو زحمتونو باندې د خپل دې باندې چې زه تفریح مفریح مې نه دی ټول ورځ په کتاب او کتاب لیکلو باندې اخته وم نو فکر کوم چې زما دغه نقیصه چې لږ شاندې را پشوې ده یوازې علت په همدې شي باندې.
استاد د هغه وخت د ادبی ماحول په اړه کراته وای چې تاسو راغلی ځوان وای لیکل مو کول شاعری مو کوله چیرته وای څنګه لاړی لچا سره مناسب درلو دا د غونډو په اړه کراته وای
زه عسکر ما او عسکر ته اجازه نه و چې په غونډو کې اشتراک وکړي ولو کې سیاسي نه وي هغه وخت چې یو عسکر لپاره جزا دا و چې څوک اشتراک وکړي 5 کاله حبس ورکول کی ما دغه حبسونه په ځان باندې منلي میلان دغه شي نه نیمه ډارېدلې نو ما غوا چې ما د لومړي ځل لپاره په مشاعرو کې چې دا مشاعرې په خپله د پښتونستان مشاعره به وه په خپله په رادوي کې په ځای کې د وسني تعمیر کې افغاني کې نه دلته به ظاهرېدله ما په خپل اواز په ژوندي توګه باندې دا کوو نو بنا هلته زه د سپینګیرو ډېر قدروم نو بنا هغه خلکو چې زه نازولم او اوس چې دا خلک ګورم چې په سپینګیرتوک مې هېڅوک په قصه کې نه دي که نه نو لږ شانه متاثر کېږم من ته زما عرض دا دی چې مونږ ځوانان چې دي هغه باید سپینګیرو له قدر وکړي احترام یې وکړي ولو که اڅنګ یې مثلا که زما نه هر څوک مخکې زه خوشحالېږم چې هغه زما نه مخکې ځکه د وخت قضا دا ده مګر د دې په خوا کې خو داسې کوي چې زما احترام ولري که نه.
استاد که آخر کې یو شعر راته ووایې.
دا شعر د سلیم د شعر په اقتفا دی. سلیم خو البته زموږ په خبره ډېر خوږ شوی شاعر و. زلپې خپرې کړه ماله خوب راځي، زلپې خپرې کړه ماله خوب راځي، تورې تیرې کړه ماله خوب راځي، د بېلتانه له شوګیرو ستړی یم، د بیرتانو له شوګیرو ستړی یم د وصال شپې کړه مال خوب راځي د خوږې مینې په لولو لولو کې د خوږې مینې په لولو لولو کې تمې لحظې کړه مال خوب راځي زوزانو ډډی سوری کړی راته زوزانو ډډی سوری کړی راته لیچی پستې کړه مال خوب راځي تریخ انتظار مې خوب لسترګو وړې تریخ انتظار مې خوب لسترګو وړې پوره وعده کړه مال خوب راځي د پلوشو په غې کې وامې چوا د پلوشو په غې کې وامې چوا ویښي وږمې کړه مال خوب راځي سبا ته تلونکی په اوږده سفر یم سبا له تلونکی په اوږده سفر یم لنډې کیسې کړه مال خوب راځي دا ستا د مخ څراغ دی بل وي خیر دی دا ستا د مخ څراغ دی بل وي خیر دی او تتې ډیوې کړه مال خوب راځي او تتې ډیوې کړه مال خوب راځي
ډېره مننه استاد
تاسو نه هم مننه
رادیوی مجله له ازادي رادیو څخه اوري انسان کله دومره په چا پورې وتړل شي چې فکر کوي که هغه په ژوند کې نه وي نو ژوند به ورته ناممکن وي په دې خاطر خو ځینو حتی ځان وژنې هم کړي خو په اوس وخت کې بیا ډېر تمرکز په دې کېږي چې انسان باید خپله خوشحالي په ځان پورې وتړي نه په نورو پورې د نومیالي کیسه لیکوال نصیر احمد احمدي یوه کیسه مو له همداسې یوې پېښې سره مخ کوي
پورې دروازې لیکوال نصیر احمد احمدی اوه کراغله د میز پر سر د پراته موبایل د سکرین پر عکس ولګیده یو چا وویل یو پښتنه انجلۍ په بیړه پورته وکتل زوړ استاد یې تر څنګ ولاړ و انجلۍ مخ ور واړاوه پر سترګو یې لستوڼی تیر کړ استاد د میز پر سر پنډ کتاب کېښود انجلۍ ته مخامخ پر څوکۍ کېناست د تلیفون سکرین ته یې وکتل په عکس کې یو ځوان خندل استاد ور وویل در باندې ګران دی نجلۍ سرې سترګې ور واړولې غری واخیسته هو او ته نجلۍ په زوره سلګۍ وکړه وارخطا یې شاوخوا وکتل د پوهنتون کتابخانه تشه وه لرې یوې محصلې کتاب کوت یو بل ځوان پر دیوال راځړېدلې نقشې ته کتل بیرته یې استاد ته مخ ور واړاوه په سرو سترګو کې یې ناامیدي ګډه وه استاد وویل له ګرانښته دې خبر کړی نجلۍ په غریو کې وویل هو خو راته ګوري لا نه یوازې کله کله یوه خبره راته وکي وخاندي مخ رانه واړوي استاد وویل نه ارزي هېرې که د نجلۍ سر وځړېد له وسه مې تېره ده له خوب خوراک درس کار او ژونده ایستلی یم ذهن مې نارامه دی شپه ورځ همدې عکس ته ګورم غلی شوه سر ته یې غبرګ لاسونه ونیول اوف یې کړ لیونۍ کېږم استاد سړه سا واخیسته بی ویل ته یوازې په خیال مینه یې حقیقت دا دی چې دا ځوان هیڅ موجود نه دی نشته نجلۍ پورته وکتل شته هره ورځ یې په پوهنتون کې وینم پټ پټ ورته ګورم ژاړم استاد د میز پر سر د نجلۍ ایښی موبایل ور وښوایاوه عکس ته یې وکتل د ځوان غمبوري د نجلۍ په اوښکه لوند و خندل یې استاد وویل دا نو نه سره کېږي ته ژاړې خدای خاندي نجلۍ په حیرانی زاړه سړی ته کتل استاد وویل که ستا غونډې درپسې ژړلی و به موجود به و خو اوس نشته نجلۍ هماغسې حیرانې سترګې ورته نیولې وې استاد وویل د دې ځوان کوم خوی دې ډېر ځوروي نجلۍ غریو واخیسته بې تفاوته دی ارزښت نه راکوي ما ته وګوري نورو نجونو ته ور وګرځي خبرې ورسره کوي خاندي زړه مې وخوري استاد وویل د دې ځوان په زړه کې څه په فکر کې هم نه یې یوازې ستا له زوریدا خوند اخلي دې رنګه کسانو ته یوازې دا خوند ورکوي چې په چا ګران وي ځان به ارزښت ورته ښکاري فکر کوي چې یو څه یم بل راپسې مړ دی خو هیڅ هم نه دي غلی شو وی ویل ځان ته اهمیت ورکړه څه فایده د دې ځوان په مینه کې به مړی خدای به خبر هم نه یې هر هغه څه هېر کړه چې دا سړی دې ذهن ته درولي استاد ولاړ شو ورو یې وویل هر څوک په دې نه ارزي چې غرور ورته مات کړي چاته چې بې ارزښته یې له ژونده یې وباسه وی ازمایه ناممکنه نه ده هر څوک ستا د درلودو لیاقت نه لري استاد نجلۍ ته نږدې د کتابونو المارۍ ته ودرېد نجلۍ چورت یوړه بیا یې ټلیفون ور واخیست اول یې لسکرین اوخه پاکه کړه، فیسبوک ته لاړه، د ځوان پاڼه یې خلاصه کړه، د بلاک پر ځای ګوته کېښوده. شیبه وروسته یې له هماغه ځایه استاد ته ټلیفون ونیو. استاد ور وکتل، د نجلۍ پر شونډو مسکا پرته وه. د ټلیفون پر سکرین د ځوان د عکس پر ځای غټ لیکل شوي وو: په ژوند کې ځینې دروازې باید بیرته پورې کړو د تل لپاره.
درویش کال مخ کی یعنی د دیار لسوا ویال مریس کال د غوی یا سور میاشتې پاتمه نیټه شاعر او لیکوال اسحاق ننګیال په پېښور کې د زړه د ناروغۍ له کبله لا دې نړۍ سترګې پټې کړې. دارواخات ننګیال د درویشتم تلین په مناسبت د هغه یو ښکلی او مشهور نظم در اورو. اخ کاری آشنا در ته سلام کوم، پریږدا چې دا سپینې مرغۍ والوزي، لاړې شي جوړې جوړې، ګلونه شي ښکلې شي، ښایسته شي امیلونه شي، ښکلې شي ښایسته شي امیلونه شي. واخلي په وزرونو کې تنکی بچي، ومخي سینو کې ګلالي بچي، سپین سره مخو کې زرکنی بچی، پام کوا ماشه تګبتی ما وروړه. ایخ کاری آشنا درته سلام کوم، ایخ کاری آشنا درته سلام کوم، پریک دا چې دا شنو جلګو کې وځغلی پیغلی، د حسیو د دامان پلور واړوی پیکی، د شنه اسمان پلور وخاندی، راتاوی شی مستی وکړی، ورغړی نخری وکړی، خوخی وکړی، پام کوا ماشه تا گوتی ما وروڑا. ایخ کاری آشنا در ته سلام کوم، پریږدا د غنچو په لمن پریوځي، زموږ د کلی باغ کې د سپرلی بلبل، زموږ د خمارونو شرابی بلبل، پریږدا چې په سرو مخوکو وبولي، زموږ د بام د پاسه د سپرلو سرود، بڼ ته د غوټیو د ښکالو سرود، ځمکې ته د وریځو بارانو سرود، پام کوا پام کوا ماشه تا گوتی ما وروڑا. ایخ کاری آشنا در ته سلام کوم، ګور دا بې ژبې مرغان مولا، نه چې کوم وړ بچی بې مور شي، ته هم ګوره پلار یو بچی لرې، پیغله لور ښایسته زوی ګلالۍ لرې، درد لرې ارزو لرې زړګی لرې. نو ایخ کاری آشنا در ته سلام کوم، پام کوا ماشې ته ګوتې مه وروړه، پریږدا چې دا سپینې مرغۍ والوزي، لاړې شي جوړې جوړې، ګلونه شي ښکلې شي، ښایسته شي امیلونه شي. واخلي په وزرونو کې تنکی بچي، ومخي سینو کې گلالی بچی، سپین سره مخو کی زرکنی بچی، پام کوا ماشه تا گوتی مور وڑا. درنو اوریدونکو، د دیونی آزادی راډیو مجله په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
دنیا حکم چلون کو خلقو ایٹم بم طاقت لرون کو خلقو دنیا زمون گا یو شریک کلے دے زمون پکلی کی شرم چھوڑوے 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 زمون پکلی کی شرم چھوڑوے
The leaders of the world The possessors of atomic power. This world is our shared village. Don't bring violence to it. Why? Why break the silence in it? Please, please, don't break the silence in it. Please, don't break the silence in it.
نبی فکر پٹا دہلا مئی تصور مزنگ وئی مونگ ہو گنو ل تصویر جوڑو زمون دلاس قلم مور دوئی زمون پکلی کی شرم چھوڑوئی زمون پکلی کی شرم چھوڑوئی
Just for your own greed and lust, don't punish innocent lives, children, mothers and wives. Don't give slavery to our liberal thoughts. We're drawing new dreams and hopes. Why are you snatching that pen from our hands, destroying our lands?
رنگو نور تکلا گان دنیا لگی لگی فضا کے مبدل وے داد کل نو ماشو مانو زاکو دسرو با دنو پڑیر ماوت روے داد نا سنو ادا گانو نڑے دبد رنگی پدڑو ماہڑ وے زمون پکلی کی شرم جوڑ وے زمون پکلی کی شرم جوڑوے 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 زمون پکلی کی شرم جوڑوے
Don't pollute our colorful and beautiful world We're filling the cradles of beautiful and innocent children with your explosives. This beautiful and stylish world of ours needs not to be stained by your filth. Needs not to be stained by your filth.
گلنو دلم بوچ کبھی دات جا دنو للار مور کبھی دا انسانی عظمت نڈکا دنیا دا غارو غر تا ور تا بستن وی دا ایٹم بم تا قتل رن کو خلقو زان لپا خلا خل رن ما لند وی زمون پکلی
Those who spray flames of fire upon our flowers Don't allow such flames on our land. The land is full of human values and modernism. Don't take this civilized world back to the Stone Age. the possessors of atomic power, don't strike the axe at your own feet.